سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی برخه کې شفیق عیار سره مرسته او کومک لري. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه ډیری د ژوند رنگونه اونیس پروګرام ته اختصاص شوې ده. خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهم خبرونه ته. ایران او اسرائیلو پر یو بل د اتمی ورځ لپاره بریدونه وکړل. د اسرائیلو هوایی ځواکونه وایي نن یې د ایران په لسګونه ځایونه پنکه کړی دي. د اسرائیلو دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلی دي چې تر شپېتو ډیرو جنگي الوتکو په دې بمباریو کې برخه اخیسته. د اسرائیل دفاع وزارت څرګندوي چې د ایران صنعتي سیمې پنکه کړی دي. د اسرائیل پوځ ادعا کوي چې په دې ځایونو کې ایران وسلې جوړولې. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د اسرائیل په جنوب کې د بیر سبا په سیما او د هغې شاوخوا کې د ایران د توغندیو په تازه برید کې و تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په دې برید کې شاوخوا ودنۍ ډیرې زیانمنې شوي دي. د ایران د دې حملو ټپیان روغتون ته استول شوي. دا دوهمه ورځ ده چې د بیر سبا په ښار د ایران توغندي لګیږي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د ایران بهرنیو چارو وزیر له خپلو یو شمیر اروپایي سیالانو سره غونډه وکړي. که څه هم تر دې مخکې عباس عراقچی ویلي وو چې تر هغو به یې هیواد خبرو ته چمتو نشي چې په ایران د اسرائیل بریدونه روان وي. خو د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د ریپورټ له مخې اوس عراقچی هیله من دی چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه ډیپلوماتیکه حل لاره پیدا شي. د جنیوا په نننۍ غونډه کې به د برتانیې، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز د اروپایي ټولنې یو شمیر استازي برخه واخلي. د الوتنو د څاروي پاڼې په باور د ایران او اسرائیل د جګړې له امله د افغانستان پر فضا نړیوال پروازونه نږدې 15 برابره زیات شوي دي. د دې ویبپاڼې د ریپورټ له مخې پخوا به هر ورځ شاوخوا 50 الوتنې د افغانستان په فضا تېرېدي، چې نن سبا یې شمېره 280 ته رسېدلې. له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ایران هوایي حریم د جګړې له امله بند شوی دی. او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په سیمه کې له افغان کډوالو سره او د افغانستان دننه له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا کې د زده کړې، صحت او معیشت په برخو کې د افغان کډوالو لاسنیوی کوي. د خبرونو پای.
د ژوند رنگونه.
درنو او خوږو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې زه سلطان محمد سرور په خدمت کې يم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د زراعتي ستونزو د حل د لارو چارو په اړه خپل میلمه انجینر مسعود شاه احمدی صاحب سره چې د زراعت په خوانی استاد یې خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي چې د دې هیواد کرنیز حاصلات 50% کې کم شوي دي. یوناما دا خبره د تیرې سهشنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نیغ په نیغه ګواښي. کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده. حاصلات اوس 50% کې کم شي. په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي او ترې ګالي. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ. د موږ شمیرې درې شمیرې دي: 00202-21-2501. دوم شمیرم ده 00202-21-2501. واتساپ هم لرو، سره لدی چې ځینو ګرانو اوریدونکو مخاطبانو موږ ته خپل پیغامونه را لېګلی دي او هغه په وار خبرو کو په واتس اپ هم تاسو تماس نیولای شئ، اړیکه نیولای شئ. د واتس اپ شمیره مو ده 00200230301. استاد احمدی ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړه او زموږ ملما است، مهربان یاست. بله استاد احمدی،
السلام علیکم. خدای جان زما جاوري.
بله بله استاد غاکستم، مهرباني.
دا هر څه تر مخه سلامونه او نیک هیلې تاسو ستاسو دردام کارانو ټول اوریدونکو باندې کوم مجو کې چې جوړ او راغ بیس. بالکل کوم موضوع چې تاسو نن وړاندې کړل د دې موضوع باندې افغانستان کې خاص توګه د اقلیم بدلون چې سرش کال د نور کلونو په پرتله اقلیم ډیر زیات بدلون کړی دی. حتی د پسرلي په جریان کې کله به هوا یخ شول کله به ګرم شول چې دا پر کښتونو ډیر منفي اثر درلودي او د حاصلات په کمښت کې مثبت رول درلودي. ځکه د پسرلي په جریان کې کله چې غنم وده کوي د ودې په جریان کې پر غنم چې کله ډیر ګرمي رااله یا هوا ګرمه سوله اقلیم بدلون ومومي په دا صورت کې غنم د تخوالي مرحلې ته لاړل چې دانه تخکل او وږي ژر راوېستله چې دا خپل پر غنم باندې ډیر منفي اثر وکړي او د غنم په حاصلات کې ډیر کمښت رامنځته شو. کروندګر دا فکر کوي چې د دې ستونزه یوازې د تخم یا کودونو څخه د ولې غټ مشکل سرشتال د اقلیمي بدلونو دا راتل څنګه نور مختلف مسایل دي چې هغه وبو کمښت په افغانستان کې ورته تربلې ترمځکې لاندې وبچې دي هغه ورته تربلې پر کمېدو دي او ښته روان دي. ځکه په ټول ولسوالیو او ولایتونو کې کروندګر کوشش کوي چې ورته تربلې برمه زیاتې ووهي او د برمه وحل د ځمکې د طاره داسې دي لکه غلبیل کول دمزه کې سره سره کول دي او دمزه کې لاندې هغه ذخیروي او بچې پاتې وي هغه راباسي او هغه مصرفوي. دا حتی مشکل کله دی توای چې تاسو راتلین کې نسلونو د فارغ هم سن پرېږ دی او دا وبځه کوي. د دې شبدل چې دی هغه موږ سوار وار دی تویلې دی چې تاسو کوشش وکړي چې د ډریپ سیستم څخه کار واخلي. ولی متاسفانه په ځینی باغونه یا کښتونه کې د لسکونو خنیوالې د یوې خنیوالې تر لسکونو پورې برمه موجودیت اداسې باغونه او کښتونه ست چې 15 برمه لس برمه شل برمه حتی نه څلويش برمه لا مخبل اوریدلې دي او 15 میں په یو باغ کې لیدلې دي چې 15 برمه موجود وي چې دا خپل د غسمې او بکموي او ډیر دوبه په سپما کې غیر منظم رول لري. نو کوشش باید وسی چې پراتلون کې ټول هغه کسان چې د کښتونو او باغونو سره کار لري باید د ډریپ سیستم څخه کار واخلي او بل دوبونه منظم استعمال کړي چې کروندګرو ته زیاتره وخت زیاتې وب په لاس ورسي یا دوبو د کمښت سره مخ سي او یا هم زیاتې وب په لاس ورسي په هغه صورت کې دی نباتات ته په غیر منظمه توګه وب ورکوي چې دوب ورکول د نباتات لپاره د ستمن تمني خپلپ مسالره ده موږ به پر اساس رول لري ځکه دوه بوز چې دی هغه د امراض لپاره یو ځای ساتل او د بل کمالي د افات لپاره ساده نو کچيري کروندګر کښتونه ته لږه باور کې هغه به د افات شکار کیږي او کزياتي باور کې د امراض شکار کیږي. نو کوشش باید وسی چې وبه په منظمه توګه نو مسلکی توګه او په داسې یو طریقه سره ورته چې هغه کښتونه ته زیان ونه رسوي درېم د خاورشنه په بکر زه فکر کوم کوشش کوي چې خپل خاورې همزه کې تاسو توګه کولب چې سره سره چې کولب توري یعنی د نو ساحه او په لې کولب کوي چې په دغه صورت کې زیاتره وخت ځکه زیاتې وبوم نشي جذبولې او ساتلې. نو البته تخمونه هم څه کې نه کوي یا شاتلات نور کوي او یا هم خپل رشې نه فراخوي نو په هغه صورت کې د اصله تمش کې ډېر منفي رول لري مثبت رول لري چې هغه مثلا اصلات کمیږي.
مننه.
او بل د تخمونو نظم کرل دي. دوی ته د تخمونو مناسب وختونه نه یو معلوم، اندازې او طریقې نه یو معلومه. ځینې کروندګر تر حد زیات تخمونه کوي، مثلا په یو کښت کې مثلا د کیلو په حساب درې یا څلور کیلو کښت اړتیا یې دي، هغه لس کیلو یا اته کیلو کوي. یا د منکټ پر اساس اوس د غنم او کر دي مثلا درې یا څلور کیلو غنم، دغه څلور منه غنم ته اړتیا ده، ولدی راولاړي شپږ منه اووه منه غنم ډېر ګڼ کړي. چې د ګڼې کرنې یوه منفي پایله دا ده چې هغه د حاصلات په کمښت کې مثبت رول لري. د غنمو وږي کوچني راځي او هم دغه دانې کوچنۍ راځي او حاصلات کمیږي. دا یوازې په غنمو کې نه، ولې په هر کښت کې که چېرې ډېره ګڼه کرنه وسي هغه پر حاصلاتو منفي رول لري. او د مرضونو او آفتونو پر وخت نه کنټرول تر ټولو اساسي مشکل دی چې کروندګرو ته امراض او آفات پر خپل وخت نه کمیږي. دوی کوشش کوي هغه وخت دوا پاشي وکړي چې هغه وخت د دې کښتونه ټوله متضرر شوي، یا آفات ډېره سخت حمله پر کړي یا امراض ډېره سخت حمله کړي. نو په هغه صورت کې دوی بازار ته ځي، د امراض او آفاتو ځینې دواوې راوړي او پر کښتونه یې پاشي. چې په دغه وختونو کې موږ دوی ته وایو چې په دغه شدید حالت کې که چېرې تاسو دوا پاشي مو کوي، دا د هغه مریض په رقم دي چې هغه په هسپتال کې د کوما په حالت کې، او تاسو هغه ته دواوې ورکوئ. ولې نه کوئ؟ تر مخه دوا پاشي وکړئ. تر مخه دوا پاشي دا ګټه لري چې امراض او آفات ځینې سازین بربدېږي، او بل آفات او امراض چندانې وده نه شي کولی. نو په هغه صورت کې مهمه ده چې هر کروندګر د یوه وار څخه تر درې وارې تر مخه د دې چې مرض او آفت پیښیږي باید دوا پاشي وکړي. او یو ګټه بله بدبختي چې ده، هغه دا ده چې حتی زیاتره دوکانداران یا هغه کسان په دې برخه کې دوا فروشي کوي یا زهر فروشي، دې ته خو موږ اصلا د آفات او امراض دغه کنټرولونکي دواوې چې دي ته موږ زهر وایو. د دغه زهر په استعمال طریقه خواص او دیشانه نه پیږي. حتی کروندګرو ته وایي چې تاسو د راس خپل په خوښه د دواوې وځي، یعنی په دکان کې دوا پرته یي چې کله کروندګر هغه خوښوي اټکلیې را اخلي بیا یې کاروي. یا دوی د هغه په استعمال نه پیږي، طریقې او اندازې نه ورته معلومیږي، غیر مسلکي طریقې او اندازې ورته وایي، چې په هغه صورت سره هم کتون ته ډېر غټ زیان رسیږي. د مسلکیانو مشورې نه منل، زیاتره کروندګر تل دا هڅه کوي چې ځان تر مسلکیانو بالا وبولي. ان دوی کله کله مسلکیانو ته وایي چې موږ پر تاسو ډېره تجربه لرو، تاسو خو یوازې د کتاب د مخه یو څه ویلي دي، نور په شسر نه خلاصېږي. ولې اوس پخواني مسلکیان نه دي؟ مسلکیان اوس عملا کارونه کوي، تجربې ترلاسه کوي او کوشش کوي چې داسې څه رامنځته کړي چې هغه د بزګر او هیواد په ګټه تمام شي. نو پر ټولو کروندګرو مې دا غږ دی چې په آینده کې باید د مسلکیانو سره مشورې وکړي. بیا زه سل فیصده باور یم که چیرې دوی ته سل فیصده ګټه نه رسېږي، اتیا فیصده اویا فیصده ګټه خو باتمن د مسلکي د لارې ورورسېږي چې هغه د دوی د کښتونو په لار والی رامنځته کوي. بل مشکل دا دی په افغانستان کې د سپینې سرې او د تورې سرې استعمال بیخي زیات دی، ولې په نورو پرمختللو هېوادونو کې هېڅ کله د تور او سپین نمبر زیات نه کاریږي. دا داسې دی لکه یو څوک چې زیاته بوره یا زیاته مالګه وخوري، هغه د ده په وجود کې بې نظمي رامنځته کوي او دین ته انټاګونیزم وایي. کله چې یو شی زیاتېږي یا یو عنصر زیاتېږي په یو بل عنصر کمیږي، نو دلته انټاګونیستي عملیه رامنځته کېږي، هغه مشکلات پېښوي. مثلا زه دې ته مثال ورکوم، کله چې دوی سپین نمبرونه زیات کاروي په دغه صورت کې یو انټاګونیستي ضد نقیص عمل رامنځته کېږي چې هغه د کلسیم کمښت رامنځته کېږي. او زموږ کروندګر حتی د کلسیم پوهېږي نه او د کلسیم په استعمال نه پوهېږي، او کښت لپاره دونه اساسي عنصر دی چې د ټولو بوټو حجروي ویش، د میوې نیول، د میوې کیفیت سمول، د میوې غټول په کلسیم پورې اړه لري. کله چې دوی زیاته سپینه سره کار کې د بوټي یا ونې شنه برخه زیاتېږي، ولې پر حاصلاتو ډېر منفي رول لري. نو دوی پلاتور کود یا توره سره کار کې چې دی پی ورته وایي، په هغه کې اتلس فیصده نایتروجن موجود وي. بیا کله د هغه سربیره پسې سپینه سره کار کې چې یوریا ورته وایي، شپږ څلوېښت فیصده هغه ده چې دا ډېره غټه بې نظمي رامنځته کوي. ولې په نورو نړیوال هیوادونو کې انتقاوي کاریږي. انتقا هغه کودونه یا غذایی مواد چې نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم درې سره عناصر پکې موجود دي. اوس د هغو فیصدي هم ثابتې وي. اوس جاپان دی په خپل ټولو کښتونو کې 10% انتقاوي کاروي. عمومي باغونو او کښتونو ته چې هغه 10% نایتروجن، 10% فاسفورس او 10% پوتاشیم دی. ولې په افغانستان کې بیا هم بزګر دا فیصدي نه خوښوي؟ دوی کوشش کوي چې زیاتې چیزي او ډېرې فیصدي والا انتقاوي یا نور کوزونه کار کې چې اوس مروجه په افغانستان کې شل فیصده انتقال دی. نایتروجن هم شل فیصده دی، فاسفورس هم شل دی او پوتاشیم هم شل فیصده دی. کمه بې نظمي رامنځته کوي او بیا دوی ته د خپلو کښتونو باغونو اړوند د عمر مطابق، د کښت مطابق، د حاصلاتو مطابق او د تیرې تاریخچې مطابق د مځکو هغه غذایي موادو اندازه نه معلومیږي چې په کومه اندازه سره کم او څو وارې دغه کودونه یا غذایي مواد ورکول شي. ولې د دې ټوله کارونه اټکلي دي او آن مستخو بزګر زیات کله چې دوی د خپلو باغونو
مننه احمد صاحب له جامع معلوماتنا وړاندې خبرونه کې د موږ مخاطبانو پوښتنې را لګلې دي، هغه به واخلو. خو تر کرستاسو اجازه وي یو اعلان خبرو بیرته راځو راګرځو خبرونه ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنیو څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
درنو اړیدونکو، تاسو د ژوند رنگونه اونیز خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د زراعتي ستونزو د حل په لارو چارو له انجنیر مسعود شاه احمدی صاحب د زراعت پخوانی استاد سره غږیږو. استاد، ما تاسو خبرو ته معلوماتو ته په غور غوږ نیولې وو. تاسو و فرمایل چې کچیر نباتاتو ته یا ونو ته ډیری اوبو هم ورکړل سي تاوان کوي او که کمی هم تاوان کوي. ورسره زما پوښتنه دا ده چې مثلا دری نباتات واخلو، غنم، اوربشې یا د انګورو تاکونه، دغه هر یو په کوم وخت کې څومره اوبو غواړي استاد؟
د اوبو اندازې هیڅوک تخمینی نه شي ویلی، ځکه شتونه د پاره ځکه د مځکو او د خاورو کیفیت فرق کوي. په دې کې موږ تل چې لوم خاورې لرو، سنګي لوم لرو او کلی لوم لرو، چې هغه مختلفې اندازې سره اوبه جذبوي. نو دا کچېرې موږ ژور ځو، باید د هر مځکې ټیسټ وسي، د مځکې یا د خاورې هغه ذرات باید معلوم شي، بیا د اوبو اندازه ورته تعینېږي چې څومره اوبه باید ورکول شي. کومج کروندګرو ته یو اسانه لار ورشي، کله چې دوی کښت اوبه ورکي، بیا باید دغه در څو ورځې پرې هر ورځ ګوري، په دغه خاوره باید په مټ کې راواخلي، شی ټینګه مټ کې، چې کله دغه لاس لکه خاوره کچیر مټ پاتس ولا، نو په دې صورت کې مزکه اوبه نه غواړي، هغه اوبه لري. او کچیر د خاوره ورجه دل، دوی باید پوسی چې په څو ورځ باید زه اوبه ورکم. نو دا دی د اولی پلا تجربه د پاره چې ډیر اسانه تجربه ده او هر څوک یې کولای شي. د یوې خطر پنځه ورځې پرې هتا د موږ کې په لس ورځې کې دا خپل نتیجه معلوموي چې کروندګر کولای شي په اسانۍ سره خپل کښتونه کې معلومه کړي. نو هغه د اوبو اندازه چې دا هغه په دغه طریقه ډیر اسانه معلومي جواب تو کولای شي. په دې خاطر مې دا طریقه بیان کړله چې هر څوک کولای شي د دې څخه اسانه استفاده وکړي.
ډیر علي استاد، د څه خونه کېږي چې مثلا چیرې سړی یو نبات وګوري، ویني چې پانی مړاوی دی، پانی ژیړی دی، نو د فتن د تګی دی، یا باید زر اوبو ورته ورسول سی، دا نه کېدای سي کنه؟
هغه علایم معلومیږي دلته فیزیولوژي د نباتاتو عموما هغه چاته معلومیږي چې هغه مسلکي کچیر دغه مړوي کېدل د اوبو څخه خو هغه ته د اوبو توصیه کیږي او کچیر د غذایی مواد کوي غذایی مواد ورته توصیه کیږي او هغه هم داسې په مرتب ډول سره داسې ژر باید ورنه کول شي او کچیر دا مړوي کېدل د امراض یا آفات څخه وي هغه علایم فوراً تر هغه بوټي معلومیږي نو مسلکي شخص هیڅکله دقیق انداز نه ورته وایي چې دا ټوله مشکل د اوبو څخه دی ولې هغه باید معلوم شي چې مشکل څه دی تشخیص وسي بیا باید هغه شی ورته توصیه شي
مننه او د انګورو تاکونه چې د افغانستان په جنوب غرب کې قندار هلمند او د سیمو کې ځانګړي نوم لري او ډیر مشهور دي او کیفیت لري څومره وګواړي څومره پاملرنه غواړي غواړو بزګران او باغداران په پیپوسی
د اوبو یو اساسه طریقه مشکر وندر ته شیو تر ټولو اساسي وبچي دی هغه د سهار د لمانځه خبرته بیا تر د غلس بجو پر دی کولې چې خپل تاکانو ته یا باغونو ته باور کړي او دوهم د ورځې په جریان کې کله چې د ګرمۍ تیریږي د دې بجې نیولې بیا تر مزګر پر دی کولې په دا وخت کې خپل بوټو باور چې دا د واغ اساسي وختونه دي چې باید دی ورته متوجه شي ولې بدبختانه زیاتره کروندګر کوشش کوي چې د سهار د لس بجو څخه وبور شروع کړي بیا د غرمې تر دوه بجو درو بجو پرې چې دا غ ظاهري وخت دی او په دا وخت کې زیاتره وخت امراض او آفات هم ډېر شدید حمله کوي او زیاتره توګه امراض ډېر شدید حمله کوي او بل دا د لمر ګرمایش یا کله چې هغه تودوخه رامنځته کیږي اغه د پرداوبو مستقیمه لګیږي او وبډيري ګرموي چې دا خپل د بوت په تخریب کې مثبت رول لري نو کوشش باید وته چې وب په هغه طریقه ورکول شي چې هغه مسلکي وي لکه د تار وختي او د ماپشن طریقه او بل دا ترڅنګ د وب اندازه باید د معلومه لکه مخکې چې ما وویل چې دی باید خپل د خپل کښت اندازه د وب معلومه کې چې په درې مورز په پنځه مورز یا په لسه مورز وبغواړي او دوبه د ورکولو د موسمونو مطابق د دنیا لارښوونې دی ته کومه کچيري په پسرلي کې د پسرلي په اولنې درې میاشتې د دې کښت په لاس ورځ کې وبغواړي بیا باید کله چې حالت دوبه را دوي کېږي په دا وخت کې باید دې درې ورځې د دوبه تقسیم اوقات راځي کې د دوه څخه تر درو ورځې پر په وو ورځې کې کچيري شدید تل را مېن کېږي لکه د الوت له وکښني فلش ورته وايي په دا وختونه کې بیا دې کولای شي دا د اوبو تک سموکات هتا پینځم ورځ تر اولې یعنی سم نیمای هغه وخت ور نیمای کې نو تک سموکات ور نیمای کې بیا او به کښ تور کې په دا صورت کې د دې څخه هیڅ کله نه پاسلات کې کوم شتر از نه میوې ته تخریب پېښیږي او نه هم د دې تاکان کمزوري کېږي نو کوشش باید وسی چې په تدریجي ډول د خپل باغ او کښ کو تاره نه وکي او د اوبو طریقو سره منظمه کړي په هغه صورت کې د دې حاصلات په ډېر منظم او ښه حاصلات په وی او خاصتا دغه د غوري نیولو څخه ورسته په دغه وختو کې د دې په تیزابي حالت کې د میوې بیا چې کله دې شکرې حالت ته بدلیږي یا خوشوالي ته ځي په دغه وختونو کې زیات او بوت اړتیا لري الته طالب ډېر تخیر کوي او شدید لمر او تودوخه موجوده وي نو دې باید کوشش وکړي چې وبې منظم یا پر وخت ورکی او هغه اندازه چې وبې ته اړتیا یې هغه باید ورکول شي
ډیر مننه استاد د ملګرو ملتونو د یوناما پر ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د زراعتي حاصلاتو د کموالي عمده علتونه یوې وچکالی ده بل دا چې تخریب د زراعتي ځمکو دغه دوه عوامل سره ورته دي که څنګه وچکالی خو عام ده اوس په نړۍ کې د بارانونو وخت تغیر کړی ده او د واورو د ورېدو وخت تغیر کړی دی د زراعتي ځمکه تخریب حق لکه وضاحت ورکي استاد یعنی څه معنا زراعتي ځمکه کمیږي بیا دیا پر زی جای نیسی خاورې دوړې راځي په زراعتي ځمکو باندې پریوزي په مرور د زمان هغه د زراعتي ځمکه لا یار یاغه طبقه چې د هغه لاندې کیږي کوم دی اکلو وای استاد
دا د وچکالی سیستم چې دی دا په افغانستان کې ډېر چټک روان دی اته مشکل کله ځنی کروندګرو او هغه د ولسوالۍ مشرانو ته به موویل چې تاسو کوشش وکړئ چې د اوبو د زیات برمو وغل څخه ډډه وکړئ دا پر ځای تاسو د ډریپ سیستم ته توجه وکړئ چې هغه په ټوله نړۍ کاریږي او هغه تاسو کولای شئ چې درې انچ اوبه یا په دوه انچ اوبه باندې شل جریبه ځکه خړوبه کوي. ولیدې د هر پنځو جریبه لپاره یوه څلور انچه برمه والی هغه زیاتې اوبه مصرفوي. د اوبو اصراف یې زیات دی چې دا خپل دغه وچکالۍ ته لمن وهي او زیاتره د اوبو کمښت رامنځته کوي. او د مځکې تخریب په مسلکي توګه د دې مطلب دا دی چې کروندګر مو هیڅ د مځکو د استعمال سره نه پوهېږي. اوس مثلا که یو چاته نوې مځکه په لاس ورکړي چې دا ته د پنځو کالو لپاره وکړه دوی د هغه شمه ورکاږي، یعنی مسلسل کښتونه پر کوي. ولې دوی ته د مځکې د غذایي موادو هغه اندازې او طریقې نه معلومېږي چې دا مځکه په کال کې څونه غذایي مواد ته اړتیا لري او کم کم غذایي مواد باید زه ورکړم. د دې عضوي مواد کمه دي، کمپوسټ باید څونه ورکول شي، ریګي مواد دې ته ریګي خاوره باید څونه ورکول شي، یا دا کومه خاوره د پټه طریقه باید استعمال شي او کم کښتونه باید پکې وشي. ولې دې مسلسل داسې ځکه موجود دي چې خلک مسلسل مثلا درې کال څلور کال غنم پر کوي او غنم هغه بوټي دي چې شپاړس عناصر د ځکه په یو پلا مصرفوي او کله چې دا شپاړس عناصر مصرف کې په هغه کې بیا نور کښتونه شاسلات نور کوي ځکه د ځکه شمه ختلې وي. بیا دلته یو بل غټه بدبختي دا ده چې کله غنم وکړل چې دا غټ کورسته د سټیک ریحان یا جوار هم کرل کیږي یا پمبو ور سره کرل کیږي چې دا خپل زیات مصرف لري او د ځکه ته هیڅ د استراحت مرحله نور کول کیږي. موږ د جې د فار د کراپ روټیشن ترتیب لرو یا کرنی سناو. مثلا که څه کال ته غنم کرے پر کال باید پر دې غنم و نه کرل شي، پر دې باید پیاز یا بل شی وکړل شي. کبل کال پیاز پر وکړل شي، باید دوام کال بیا پیاز و نه کرل شي، بل شی باید لوبیا یو بل څه وکړل شي. یعنی هغه د بوټو خواص په کتو سره باید بوټي تغیر شي. بیا د دې د عناصرو په مصرف کې کمښت راځي او د مځکه نه تخریبیږي. او دلته کچيري څوک غواړي چې بیرته مځکه هغه اولنی حالت راولي یا بیرته د تخریب راوګرځي، نو د دې خزيات مصارف غواړي او هغه د کروندګر په وسه نه وي. پر نو دې بیا یو داسې استلال لري چې د مځکه نور خراب ده، کښت نه کوي، تورې پریږدي چې بیا پر هغه په کلونه کلونه کښتونه څوک نه کوي. یو مسلکي که پر پیښ شو هغه بیرته آبادوي سمیې مصارف کوي بیا کښتونه پر شروع کوي. لیکن غیر مسلکي کسانو څخه د ځمکې خرابې سي، تخریب سي، د ځمکې زراعت یې خراب سي او د هغه تر څنګ د ځمکې هغه حتی د کلبې طریقې له دې تسمینه معلومېږي، نو په دغه صورت کې د ځمکې مطلق شمور وکاږي او د ځمکې خرابه کې نو د اصلاحات ور نه وي. او که څوک اصلاحات هم یو شی پر کوي، اصلاحات په ډېر کم وي. مثلا مخکې لس پرواره یا پنځه تنه یا لس تنه حاصل ورکوي، د هغه پنځه چنده کم حاصل به په راتلونکي کې به تور کوي چې دا ډېر منفي اثر لري په دې باندې.
ډېره ډېره مننه استاد. ما اورېدلي وو چې که چیرې په ځمکه باندې شپشتې یا رشقه او شفتله وکرل سي، هغه عناصر چې په مخکینی کښت کې ترې اخیستل سوي وو هغه ترمیم کوي، هغه جبران کوي، دا خبره درسته ده؟
هغه د نایتروجن مطابق چې د سپین سره موږ ورته وایو د شپشت په خپل رشتو کې یو قسم غوټۍ لري، دا چې غوټي ډول جوړښتون لري چې په هغه کې د نایتروجن په زیات اندازه ذخیره کوي او دا هم ځکه جذبوي چې دا هغه هم ځکه ډېره مثبته نتیجه اخلي. ولې ټول عناصر د ځکه نه صرف را کولای او بل د شپشت یو خواص دی چې شپشت څوکل نه دی، یعنی کچیر دی د غنم وروسته د شپشت وکړي دی مجبور دی دوه درې کاله بل شپشت پر ځکه پرېږدي بیا هم ځکه کومه پاتېږي. ولې دا څه نه کولای چې د یو کال لپاره شپشت وکړي ځکه شپشت تخم هم ګران دی او دغه کښت هم ګران دی. بیا چې دای ضرورت ورته ونه لري په هغه صورت کې چې کله ټول شپشت نه سي کولای یا شوتل نه سي کولای، هغه څوک یې کولای شي چې هغه حیوانان سرول لري مالداري ولري هغه کولای شي چې د شپشت له کښت هم استفاده وکړي. ولې اصول یې دا دي چې دوه کاله تر درې کاله باید ځکه پریښول شي چې هغه پمځکه کې د غذایی موادو یو قسم ذخیره پاتېږي او د استراحت مرحله ورته ویل کېږي چې مثلا دوی د نورو هغه زیات مصرفو بوټو څخه راګرځي یوازې شپشت پکښې کوي، نو په دغه صورت کې یو څه ګټمن تمامېږي. ولې د یوه کال لپاره فایده نه کوي؟
ډیره ډیره مننه استاد. بل پښتنه دا چې چیرې دی شاتو د موچو نه کار واخیستل سي د زراعتي زمکو تر څنګ فارمونو ته اجازه ورکړل سي، فکر نه کوي چې دا به مؤثر وي او حاصلات به زیات کړای سي؟ ځکه اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې حاصلات رپورت ورکړل شوی په داسې حال کې 50% کم شوی دی چې نفوس زیاتیږي، یعنی نفوس مخ په زیاتېدو دی او ویره دی قحطی ده. نو څه فکر کوي چې کومچي فارمونه د زمبورداري د زراعتي ځمکو تر څنګ زموږ بزګران په دې پوه کړی چې دا ګټور دي، نو څومره به مؤثر وي استاد؟
د شاتو په برخه کې زه خپل اساسي کار کوم، د شاتو تجارم یم. نو ماته معلومیږي د شاتو مچۍ چې دا یوازې د ګردابشانۍ لپاره یا د پولینیشن لپاره مهمې دي، ولې د حاصلات په زیاتوالي کې نور دوی مثبت رول نه لري. هغه په هغه صورت کې دوی رول لري چې کله یو باغ یا دغه کښت باغ یا هم ځینې درختې چې هغه ګلان زیات کوي، ولې ګردابشانۍ په خپله صورت نه نیسي؟ نو په هغه صورت کې مچۍ د دې لپاره ګټورې، ولې د عمومي کښتو لپاره مچۍ مهمې نه دي او نه مچۍ دونه ګټ ورته رسولی شي؟ دوی خو ځکه حاصل خیزه کولی نه شي، نه د ځمکې عناصر اضافه کولی شي، نه د ځمکې وچکالي ورکمولی شي او نه هم د دې امراض و آفات ور کنټرولولی شي. مچۍ یوازې د ګل په ګردابشانۍ کې مثبت رول لري چې هغه هر څوک کولی شي په خپل باغ کې باید یو 15 صندوقه ولا صندوقه مچۍ ولري. خو ولې بدبختانه په افغانستان کې خاصتا په جنوبي غرب زون کې څوک د مچۍ پالنه او روزنه هم په دې خاطر نسي کولای چې دلته د وفاشي زیات کیږي، د افاتو د وفاشي بيخي زیات کیږي. دلته داسې دواوي کاریږي چې هغه مثلا په ځینې باغونو کې آتا هفته په هفته حشره پوش یا انسیکټایز کاریږي چې دا خپل مچۍ په اسانۍ سره وژني او هغه فارمداران چې دلته مچۍ ورته راوړي هغه زیانمن کیږي. نو څه خبره ده چې دلته د بیولوژیکي کنټرول کار واخیستل شي، تو کیمیکل زیات کار نه کی، په هغه صورت کې مچۍ مثبت رول لري او هغه په ګردابشانۍ کې د ځمکې په حاصلاتو په حاصلخیزۍ کې نور کار نشي کولای.
ډیره مننه استاد. تخنیکی همکار مې راته وایي چې یو ګران اوریدونکي په خط کې دی، که تاسو اجازه وي استاد روابي خلو نه غواړو چې ډیر منتظر پاتې سي، اوس هم منتظر پاتې سوی دی. مهرباني وکړئ مایکروسافت په خدمت کې دی. ژوند رنگونه خبرونه له ازادي رادیو. بله مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خدمت کې دی. مهرباني وکړئ. فکر کوم تخنیکی ستونزه لرو، غږ مو نه اوریدل کیږي، بیا به راوخلو. مخکې زمونږ ګران اوریدونکو مخاطبانو موږ ته پوښتنې پرېښي دي استاد، د دوی پوښتنې به واورو او تبصری هم.
السلام علیکم، وپادار یم د کندهار ولایت تختپل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې لشي پیرزوینه، په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدی صاحب ته شراغلاس وایم. خبرونه کې د احمد صاحب سره یو پښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي، د چې زموږ په علاقه چې کوم اوبودی یا څهان دي، د هغه اوبه تروي دي یا ځینې د ترخي دي، نو څنګه کولای شو چې په دا تروو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کم کښتونه وکړو، کم بوټي وکړو، مثلا د دغه تروو ترخو اوبو سره کم تخمونه جوړ دي چې باید وکرل سي؟ د مثال په توګه پوندانه ده باید وکرل سي، نو وکرل سي؟ نو داسې که ځینې زراعتي تخمونه راته وښيي چې دغه تخمونه باید په دغه تروو او ترخو اوبو وکرل سي، ډېر به خوشحاله سو.
احمدی صاحب، زموږ ګران بل ګران اوریدونکي رخصو په ټلیفون باندې، دوی به هم راواخلو، بیا به دواړو ته به تاسو توصیه ولرئ. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. مهرباني، مایکروفون وي خدمت کې دی، مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او دی خبرونه میلمه تا وړاندې کوم د دې.
وعلیکم السلام. ځان راو پیژنې ځان معرفي کوي.
زه حق شهاب خبرې کوم ننګرهار ولایت کوټ ولسوالینه مې اړیکه نیولې ده تاسو سره مایکرو کوم
خبرونه کوي. اګ مو قطو وصل شو بیرمنیو کې خپل پښتنه وکي.
زمونږ د
دغه ګران اوریدونکو نت
زاونه د ملمنه دا پښتون چې موږ څنګه کولای شو په وس وخت کې د زمکه کلام دی
د زمکه لاندې
هغه لري ځان سره
وو غاګ مولرم.
او bale زما پښتون په دې ډول د ګران استاد محترم نشي موږ څنګه کولای شو د زمکه لاندې وب مدیریت کو په وس وخت کې.
مننه مننه پښتنه مو واخیستله. استاد احمدی یو ورور له قندهار تماس نیولې او د بل ورور له نګرهاره لومړی ورور
په تدریجي ډول ورکو.
مهرباني مهرباني.
هغه ورور چې د کندهار د فکر کوم راځه سوالې تماس نیولې او هغه ورور ته زدا جواب ورکوم چې پتروو بو کې عموما کښونه نه کیږي. هر څوک چې په خپل منځ کې تروی وبل لري هغه باندې لومړی دای کښ نه کوي د وب په اصلاح کې باید مهم اقدامات وکړي. تر ټولو اساسه او اسانه طریقه د تروی وب د اطلاع لپاره دا ده چې دغه وب به د برمیز خدي را باسي یو خټین आवाज بدی ورته جوړوي یا خاورین आवाज کله چې په هغه आवाज کې حتی د دې فلټر طریقې هم څه چې هغه رټ کاړي یا د دې داسې مواد ورته چول کیږي چې دغه د مالګي اغه په دې چې دا هغه باید لاندې رسوب وکړي سربیرنه او به چې هغه د لمر انرژي پر ستپتیږي او سره جمع کیږي بیا دا هغه بده کول چې پر کښت استعمال کړي ولې نو ستکم د برمیز خره تر وو ګوره استنه او په کښت استفاده کول هغه چې هر څونه مقاوم بوټي وي ودا نس ور سره کولای او حاصلات دې کنه ور کولای ولې یوازې د بوټو ژوندۍ پات کېدل مهم نه دي د حاصلات استلم مهم دي. او بل د کښتونوړوند د کښتونو تخمونه چې دی هغه ډیر نازک دي په تروو وبو چې مطلق ودنه کولای یو ځنی بوټي وسلکه انار دي تر نه پی اچ پر یعنی تر نه پی اچ پر چې تروی وبې هغه وبو چې انار گزاره کولای چې ولې شاسلات نه تر کولای زیتون دي گزاره کولای سي کله کله شپتل وو شپشته گزاره کولای سي لیکن هر څه بیا گزاره نه سي پښ کولای ودې باید کوشش وکړي چې د وګړو لپاره خټین اوزنه جوړ کړي او کچې رمځکي تروي او به خوږي بیا دغه لپاره دی کول چې د رمځکي لیچینګ یا پرولل تر سره کړي. لیچینګ یا پرولل دا معنی لري چې په رمځکه کې وبه دی دند دروي بیا شاوخوا د رمځکي جر ورته کاږي. دا جر به یو نیم متر یا 2 متر جواري د لښتې په شکل شاوخوا ورته چل کیږي بیا شاوخوا پر رمځکه پندل لاګرځول کیږي او به ورکول کیږي. کله چې هغه په پنځه کې جذبيږي لاندې د سوري په طریقه سره خپل سوري کوي دغه جرونو ته او به وځي او هغه به د دې د دې کریستل سچ په دې کې د دې کې لچنګ را مې سکیږي حتی غذایی مواد هم ځنی پر کیږي ورسته به دې کولای شي چې هغه کې حیواني سره یا کمپوست اضافه کړي او د رد خده کښتونو کار واخلي. دا د کندهار د ورور جواب او د جلال آباد ورور ته وایو چې د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره باید څنګه ترسره کړو. نو په اوس سيزنو کې یا په اوس وختونو کې موږ تاسو نه څه کولای چې د اوبو نورې ذخیره کو ځکه بارانونه نسته او رښتونه نسته نو به موږ د کومې خوا ذخیره کوو. په اوس وختونو کې ټول کسان یا کروندګر یا بزګر چې دي هغه کوشش کوي چې د ځمکې لاندې اوبو لار او باسي او مصرف کړي. د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره کول په ژمي کې او د اورښتونو په موسمونو کې تر سره کیږي. په دې کې چکټېمونه شامل دي باید په ولسوالۍ کې چکټېمونه ورته جوړ شي. په شار کې هغه زړې برمې یا تان چې په کورونو کې موجود دي د اوبو سر ته باید جالۍ ورکړل شي. جالۍ سیستم د سترای کمی او بچ دي دا باید ټول هغه زړه تا یا برمې ته چې وچه شوی ده هغه ته باید ورل شي چې هلته اوبه هم ځکه ته دي زمځک شي کوم ته دا کپ د هر ولایت په هر کور کې داتې او برمیا تا موجود وي چې د بارانو به ورته اورلویږي او الته ذخیره کیږي. زمځک پر چارج یا بیا د وبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. او بل تر ټولو آسان طریقه دا ده چې دولت او عام خلک په ګډه سره د خپل کلی یا ولسوالۍ شاوخوا یور تان وکیندي او وته یو خاص سرپوښنه چې د جالیدار سرپوښنه هغه ورته ورکول شي او بیا دغه د باران به ورته راځي هلته ذخیره کیږي د هم دمځکې پر چارج یا په دوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. ولې متاسفانه زموږ په ولسوالۍ کې اوس هم هر ورځ خبر نشریږي چې برمې ته کوچنۍ لوېدلې دی، ښځه لوېدلې ده، نارینه لوېدلې دی چې هغه خپله دغه غټه ستونزه رامنځته کوي. نو زه نه پوهېږم چې دغه عمل به کله ترته رسي، دغه د برمو سرونه به کله پټ شي او دغسې چپټیمونه سان یا غټې کنجې به څه وخت وکیندل شي چې په هغه کې اوبه ذخیره شي. که چیرې موږ تاسې د اوبو په سپما کې مثبت رول ونه لرو، د زیات اوبو د استعمال پر ځای کمې اوبه استعمال نه کړو، هېڅکله موږ نشو کولی چې اوبه ذخیره کړو. آن په کورونو کې زیاتره خلک زیاتې اوبه مصرفوي، د یوه اوداسه لپاره مثلا تقریبا 40 لیټر اوبه مصرفېږي، د غاښ پرېولو لپاره 50 لیټر 100 لیټر اوبه مصرفېږي، د ځان پرېولو لپاره 40 لیټر 30 لیټر اوبه مصرفېږي. نو د اوبو سپما چې دغه په انسانانو پورې اړه لري، هر انسان باید کوشش وکړي چې خپل اوبه وسپموي او نور ته هم توصیه وکړي. او په کښتونو باغونو کې تر ټولو اساسي طریقه چې دا هغه په اوسني وخت کې هم کښتونه په ډرپ سیستم کېږي، هم باغونه په ډرپ سیستم جوړیږي چې هغه په ډېر کم اوبو سره روزل کېږي. د دې پر ځای چې موږ زیاتې برمې ووهو، باید په یوه برمه باندې شل جریبه، 15 جریبه، 15 جریبه مځکه د ډرپ سیستم د لارې ورزو. او په جلال آباد کې د ډرپ سیستم ډېر مخ پر وده روان دی او هلته زموږ یو بل همکار انجینر صاحب عزیز سیدی هلته بېخي زیات فعالیت کوي د ډرپ سیستم اړوند او خلکو ته زیاته توصیه کوي او عملا کار هم پکې کوي چې ډېره مثبته نتیجه یې ورکړې ده او کروندګر ډېر تشویق شوي دي په دې برخه کې.
ډېره مننه استاد له جامع معلوماتو څخه. مو خدای وکړي چې موږ د وګرانو اوریدونکو د خپل پوښتنو ځواب اوریدلی وي. استاد که اجازه وي یو پیغام نشرو، یو اعلان راګرځو خبرونه ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
استاد څوک اسو نور مخاطبانو او اوریدونکو هم پیغامونه را لېګلې دي او ری ګورو ته څه پوښتنې لري.
سلامونه، زه عزت الله پټانم د روزګان ولایت څخه. د زراعت کرنیز حاصلات نسبتا د پخوا په پرتله 50% راکښته شوی دي، ځکه چې لوی لامل یې اوبه دي او وچکالي ده. او دا واضح خبره ده چې کښت په اوبو سره وده کوي. دوهم علت یې د کوډ یا هم د انبارو د قیمت لوړوالی دي، چې د پخوا په پرتله د انبار قیمت 3 چنده سوی دی. نو د بزګرانو د وس توانایي د همدې کور د رنیولو نه لري. درېم علت یې بې کیفیته دواوې دي. شرکتونه یې خپل سوداګري پر کوي او بې کیفیته شی بازار ته وړاندې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو او ټولو درنو محترمینو ته سلام وي. زه نعمت الله د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ خستاس سره په اړیکه کې یم. زموږ په زراعتي کښتو کې سږ کال کې ډېر کمښت راغلی دی، یعنی په 100% کې 50% کم شوی دی. یعنی په خوا چې به یوې باوړۍ 15 خرواره غنم کوله، هغه سږ کال په 12-12.5 خرواره باندې درېدلی دی. نو بله ارزو مې دغه ده، اوس که څوک موږ سره مثال خبره د مرسته کېږي، نو زما دغه پیغام باید تر هغو پورې ورسېږي چې ستړی خوار او غریب په دا دښتو کې ډېر څه بې حده بې اندازې ډېر دي. کومې مرستې چې راووځي هغه اوس هم په اوس وخت کې تر خوارو تر غریبه پورې نه ورسېږي.
احمدی صاحب عزت الله پټان له اروزګان تماس نیولی وو، پیامې پریښیو، او نعمت الله له هلمند دواړو اتفاق نظر درلودې چې سږ کال د دوی حاصلات کم شوي دي. تاسو څه سپارښتنه ورته کوئ؟ مهرباني وکړئ استاد.
عزت الله پټان ورته چې د اروزګان څخه تماس نیولی وو، د هم دایدا کوله چې پښتنه کې د حاصلات کم شوي دي او د درې عمده یاد کل یو د اوبو کمښت دی، بل د کود ګرانښت یا کیمیاوي سره ګرانښت دی، بل بې کیفیته دواوی دی. دا درې سره خبرې پر ځای چې د اوبو کمښت په صورت کې عموم کې په ټول افغانستان کې موجود دی، او مخکې مو ویل چې کروندګر باید د دې په استعمال کې ډېر احتیاط وکړي او کوشش وکړي چې خپل کښتونه په ډېر سیستم واړوي. او دوهم د کود ګرانښت خپل په کروندګر پورې اړه لري. اوس ما درته ویل چې په افغانستان کې یوازې تور اوسپنه سره زیاته کاریږي، او پر دې باندې ځینې تجاران بېخي زیاتې پیسې ګټي. آن په ډېر ټیټ قیمت دا کودونه راوړي، او اکثریت کودونه بې کیفیت هم وي، او هغه کودونه چې باید مخکې راوړل کېدل هغه اوس نه راوړل کېږي. نو دوی چې په کم نیت او عقیده سره کودونه کښتونه ته وړي هغه هغسې کار نه ورته کوي، او بل دوی د مسلکي کسان سره هېڅ مشوره نه کوي، او نه د مسلکي کس په هدایت سره ځینې کیمیاوي سره چې هغه ډېر مفیدې وي او عصري سرې لکه انپیکا کودونه چې په مختلفو فیصدۍ سره موجودې دي، مایکرو ایلیمنټس دي، مایکرو موجود ته وایي، او ځینې نور مختلف امینو اسیدونه دي، د قوت ته وایي، مختلف تولو سره دي چې هغه مختلفه کمپنۍ د دغه تولید نوم بیا فرق کوي، چې په هغه کې زیات لګښت او کم لګښت عناصر موجود دي. چې مخکې مثلا پر یو کښت باندې پر یو جریب 2000 افغانۍ مصرف راتلی، اوس کولای شي چې د مسلکي سړي سره مشوره وکړي پر یو جریب 450 افغانۍ مصرف راځي، چې هغه د دې پر حاصلاتو ډېر مثبت رول لري، او کښتونه یې ښه حاصلات ورکولای شي. او بل د بې کیفیته دواو استعمال تر ټولو غټ عمده عامل چې دی هغه د بزګرانو د سواد نه لرل دي. بې کیفیته دواوی عموما ما تل پر دې خبرې کړې دي چې په افغانستان کې بې کیفیته دواوی د بزګرو د سواد نه درلودلو په خاطر ورکول کیږي، او دلته پروژې زیات دي، او په دې کې ګټه هم د دکاندارانو زیاته ده، ځکه کروندګر په تاریخ نه پوهیږي، د دوا په کمپنۍ نه پوهیږي، په کیفیت د دوا نه پوهیږي، په پیسې نه پوهیږي چې څومره پیسې ده، او کوم مواد پکې دي. هتاه دې ته په مختلفو نومانو سره دغه دواوی ورکول کیږي، چې اوس بيخي جالب نومانی او پیسې دي، د ټانک په نامه سره، د راکټ په نامه سره، د مختلفو نومانو څخه دې استفاده کوي، چې کروندګر هم دغه نوم واوري، کوشش کوي چې هغه شی کار کړي، ځکه دوی وایي وایي دا ډېر قوت لري دا شی، ولې موږ چې پیسې دي وګورو هغه ډېر ټیټه پیسې دي. ان د سایپر میترن په نامه سره یو حشره کوش راځي چې هغه عموما د چنجي د وژلو د لپاره شکار کوي، د کمپنی اصلي جنس چې راځي هغه په 40% کې راځي، ولې ځینې تجارانو په 50% کې جوړ کړی دي، کروندګر ته ورکوي مشه کې به چې مر کوي، کروندګر دغه په 50% نه پیږي استعمال کې نه تجارت نه کې. دغه نور مختلفې دواوی دي چې زه د ټول دواو نمان ځکه نه سم یادولې چې بیا به تجارت مستقیما دا وایي چې دا مشتخار وولو. خدا ډېر غټه بدبختي ده چې تجارت دې ته توجه نه کوي، د خپل پیسو ګټ ته حساب کوي، او بزګرم دې چاره ورځ تر بلې خوارېږي، او اندې خپل سیواتوم توجه نه کوي. زه تل ورته وایم چې تاسو کې سواد ولري پراتلون کې د خپل کشران مکتب ته ولېږي، یو ځای ولېږي چې څه پوسی او تاسو لپاره غټ لاس دی. نو دا ستونزې موجوده دي، او د نعمت الله ورور د هلمند څخه ول د اصلات کمښت دی. بالکل د اقلیم بدلون، د اوبو کمښت، او د نور ستونزو چې هغه مثلا پر وخت د کود نه استعمال دی یا سمه طریقه باندې نه استعمال دی، نو هغه مختلف ستونزو رامنځته کوي. او هغه د مرسته موضوع چې دا ویله هغه کېدلی شي په ځینې ساحو کې دا ستونزې موجود دي.
مننه ډیر ډیر استاد. څلور نور ګران اوریدونکي هم دي موږ ته پیامونه پریښي دي، غواړو په نوبت دوه دوه واورو استاد، او تاسو خپل لارښوونه ورته ولرئ.
السلام علیکم، زه حاجی محمد قاسم د فرا ولایت د بالا بلوک د ولسوالۍ څخه تاسو سره مخاطب یم. دا کوم د بچي ملګرو ملتو وړاندې کړی ده چې سږ کال حاصلات نیم په نیمه کم شوي دي، دا موږ په 100% کې تاییدوو، او تر نیم لا هم ډیر کم شوي دي، سږ کال بیخي ډیر حاصلات کم شوي دي. دا د دغه ګل او په وخت کې چې کوم غنم دانه ورولېدله وږې یې وایسته، په دغه چیم کې یوار یخ سو بیا ګرمي سوه، نو چې دغه وجې څخه نیې حاصلات کم سوه، او په دې پسرلی کې په خوا بارانونه ډیر کېدل، سږ کال بارانونه هم ونه سوه، نو چې دغه بارانو د وجې څخه نیو، او که دغه ګرمۍ او د یخ د وجې څخه نیو،
نو اقتصاد د خلکو ورس په ورس سره کمزوری کیږي. نو زه هیله لرم چې د زراعت نو مسؤلین و دې دغه ته ډېر متوجه شي، او زموږ کم تجاران وړونه چې دي چې د ایران څخه یا د چین څخه نیکمې دواګانې راوړي، هغه ډېر بې کیفیته دي. پر دې غنمو باندې چې موږ یې پاشو هغه و دې غنمو ته تاوان رسوي، خو وښو ته یې تاوان نه رسوي.
نوم یې زولا عزیزه دي، د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غواړم د کرهڼې په اړه باندې ستاسو سره یو نظریه شریک کړم. د افغانستان ځمکې د کرکیل لپاره یو غوره جوګه دي او ډېرې مناسبې او په زړه پورې اوبه لري چې دا د کرکیل لپاره مناسبې دي او ډېرې ښې دي. متاسفانه په تعصبانه شکل باندې باید وویل سي چې په افغانستان کې زیات خلک د کرهڼې په اصولو او د هغو په چارو باندې نه پوهېږي او په سمه توګه خپله کرهڼه سرته نسي رسولی، چون دوی د لارو چارو سره نه دي بلد او مربوطه کومې دواوې چې دي د کوم مرض دپاره چې دي دوی یې په بل نامه باندې استعمال کړي، چې دا هم د کښت خرابوالی او یا هم له منځه تللو سبب ګرځي. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر دا ده چې زموږ خلک د کرهڼې سره بلد سي او دوی به یوه ښه کرکیله ولري. او بل په نورو نړۍ کې اوس نورې لارې په لار باندې اچول کېږي، د مثال په ډول باندې د کرکیلې د اوبو لګولو دپاره یا هم د ځمکې د خړوبولو دپاره مختلفې طریقې دي چې په هغه سره ډېرې کمې اوبه مصرفېږي. متاسفانه چې موږ د اوبو سره نه یو بلد او په هغه پخوانۍ چارو باندې په هغه پخوانی رقم باندې هغه اوبه استعمالوو چې دا هم د اوبو د زیات استعمال سبب ګرځي.
استاد له فرانه له بالا بلوک ولسوالۍ نه محمد قاسم تماس نیولی وو، او دغه راز عزیز الله عزیزی د قندهار له میوند ده. د دوی د تبصرو په هکله که تاسو ورته څه ویل غواړئ مهرباني.
مننه اجي محمد قاسم د فراغ چې بالا بلوک ولسوالۍ څخه تماس نیولی وو، د کښت د اصلات په کمښت خبرې کولې، او دا یادونه ما مخکې مو کړله چې سږ کال اقلیمي بدلون ډېر رامنځته شوی دی، او آن د پسرلي په جریان کې چې کله د غنم د ودې موسم هوا ډېره چټکه ګرمه شوله چې هغه غنم یې دې ته مجبور کړله چې خپل وږي راوباسي او دانه پخه کړي. کله چې غنم وږي وایستل د دانې پخوالي ته رسېدل، په دا وخت کې بیرته هوا یخه شوله یا سړه سول د دوه هفتو لپاره، بیا وروسته بیرته حرارت درجه بدلون مومي چې په هغه کې غنم زیات زیانمن شوله. دې ته موږ په زراعت کې د بوټ خطا ایستل وایو. حتی دا په نور ملکو کې په مساوي توګه د هوا بدلون شان په کښتونو کې رامنځته کوي، تر څو حاصلات دغه بوټ خطا بسي او خپل حاصلات ترلاسه کړي. ولې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او طبیعي آفت په خاطر داسې مشکل پیښ شو چې هغه د حاصلات پر کمښت ډېر مثبت لري، او د ګرمۍ او یخ حساب په دغه کې ورسره ذکر شو چې دوی ول ګرمۍ او یخ په خپل وخت نه دی راغلی، بلکې بې وخت را رجله خپل اقلیمي بدلون دی. او د بې کیفیت دوا واړون چې دغه ورور ویل دا بالکل حقیقت دی، بې کیفیت دوا ورځ تر بلې زیاتېږم. ولې بیا هم کنټرول یې کیږي، خو ځینې کسان یې په کچار راوړي او حتی کوشش کوي چې داسې څه راوړي چې په هغه کې د دې ګټه زیاتې او کروندګر ته پیدا نه کوي، چې بیا زیاتره وخت هغه دواوې چې بې کیفیت راوړل کیږي د هغو موادو فیصدي او دا شانم خراب شوي، اندازې کمې او زیاتې شوي چې په هغه کې زیاتره وخت حاصلات ته زیان رسیږي او د حاصلات پر کمښت مثبت رول لري. او زیاتره وخت کروندګرو ته دغه یو تربیه کوو چې تاسې کوشش وکړئ کله چې تاسې دغه واښه وژونکي یا د وښمونکي دواوې په دبو کې کاروي، دا غت خوروسته دغه د دبي خپل پاکي پرولې بیا ورسل مخېږي چې وچې ورسته دغه خ بیا د قوت توا یا د افت یا د مرز دوا کاروي. داسې مته تاسې په کومه دبه کې د وښو دوا کار کړي، بیا ورسته په هغه کې د قوت یا د افت دوا کار کوي، هغه چې تاسو کله پر کښت پرې کوي نو په هغه صورت کې تاسو کښتونه زیانمن کوي او حاصلات مو درکموي. او ازلا زین چې د المنځ خې تماس نیول فکر کوم د زراعت یا ماتلو یا فارغه وو
د کندهار د کندهار د میوند څخه تماس نیول مهرباني bale
د میوند څخه د خپل مطلقي وی او د کوشش کوي چې خپل پیغام کروندګر ته پیژدي او د کروندګرو بلدیت د ټکنالوژي او د بخور سیستم سره چې هغه په نور نړۍ کاریږي یوازې ډریپ سیستم
بلې فکر کوم استاد سره مو تماس پریسو تلیفوني تماس قاتسو بیا هم کوشش کوو چې وسره وصل شو د ما هم ټکنیکی همکار به دو نور اوریدونکو هم مخته پیامونه را لګلې دي او ری چې استاد را سره وصل شي ځواب ورته وای.
السلام علیکم وپادار یم د کندهار ولایت تخت پلو لسوالی څخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لشي پیرزوی نه په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدی صاحب ته شراغلاس وایم خبرونه کې د احمد صاحب سره یې څو پښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي د چې زموږ په علاقه چې کوم او بودی چهان دی دا آغا او با تروی دی یا زین دا ترخی دی نو سنگ کولای سو چپا دا تروو یا ترخو او با شا اصلات لاز تراولو مثلا کم کشتون او کرو کم بوچ او کرو مثلا دا داغا تروو ترخو او با سر
سلامون اپ دهلا جتول برو غاو جو وی طرف بودم خیرت وی ډاکټر احسان ما د مزار شریف چابل کلوس ورینا سکل مخټټي وو اندوانی کړل ولې چې سکل او چې کله نسبتاً خاور زای پال د عمل حاصلم کم وو او دغه پسند کې وو سپور سره چې د دهقان لپاره بالکل مارکیټ نشته او خپل ورځ مې اندوانی موټر باغ کې وای اندوانه په 100 افغانۍ وزکه تکړی وو نو خبر دغه د کنا چې مارکیټ نشته او حاصلات هم کم دي هغه په څنګ کې په ټکوي کې په اندوانو کې مرزونه هم زیات شوي دي نو موږ پوهیش دغه دی چې د دهقان لپاره یو ښه مارکیټ برابر شي او هغه په څنګ کې د امراض د کنټرول لپاره یو څه د حل لارې وکتل شي او د ځمکې خاورې د غني کول لپاره د کیمیاوي سرې به هم ضرورت دی نو چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ مننه. السلام علیکم.
سلام علیکم جوړ بخیر. سلات خو بانجان دی او د سینور پسلونه دی د زه خاص ولا وچی دی زیات سی دوا غیر شای مارګل هو وچی دی زیات د سپرانی وچی.
استاد تاسو تماس موږ سره قط سو خو خوشبختانه دوباره موږ سره وصل شوی. ډاکټر صاحب احسان له بلخ نه تماس نیولې او شکایت درلوده چې خټکو او اندوانو مرض پیدا کړی او سکل حاصلات ډیر دي خو قیمت کم د بازار نه لري او د خپل ګران اوردین کې چې ځان معرفي کړی نه وای بانجان مکرل دی وچیږي کپلاندو کې دوی ته جواب وای. استاد احمدی
مننه سلامت اوسه د احسان صاحب په جواب کې بوای ما چې یو خدا شاید د دې څخه کوي چې ځواني خټکی ډیر په ټیټ قیمت سره خرڅیږي چان په څلور افغانۍ دی خرڅوي دا ځای ما واورې دی او بل څه چې تاسو نه تاسو څنګه دې چې دا خپل زیاته وخت پر دې کیفیت دوا او غیر مسلکی د دوا استعمال او پر وخت استعمال څخه عبارت دی چې د تر وخت مستوسیه هر کاروندر باغوان یا کښتر ته کوو چې تاسو کوشش وکړئ د تخم کرول څخه نیولې یا تخم کرول تر مخه بیا تر حاصل ټولولو پورې په خپله منظمه طریقه سره او په مسلسله توګه د کښتونو د پاشي ورکړي هغه کده امراض وي کده فاتې مختلف د پاشي کېږي تر ټولو تر مخه د تخم د لړل د مرض په دوا باندې چې هغه د کنټرول کوي وزت بوکنازول په نامه سره یو قسم پنجساید یا پنجسوجن کې چې هغه عموما تخم سره معاملې کوي.
استاد
کله چې هغه ولړل
استاد یو دقیقه وخت لرو مهرباني
او پر دوه ډیستور او دا مرزونه کنټرول باید د وخت تر مخه تر سره شي نو بیا زیاتره وخت کچیر الته افات یا مرز زیات شوی دا مشکل نه هلی شي دغه رقم بنجن چې وچیږي د بنجن د بچدو اړوند هم زور توایم چې تاسو د آفت او مرض دواوی چې کاروي لومړی تشخیص وکړي چې بنجن د چیست خو وچیږي د چنجز خو د مرض خو د اوبو د تنګ او زیاتوالي د چیست خو وچیږي هغه باید تشخیص بیا ورسته دا ماشي ورته وسی بیا بنجن وچدو مشکل نه پیش
ډیره مننه ز لتاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت د پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم. له ګرانو اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې موږ ته پیغامونه را لګلی او پوښتنې مطرح کړې. د ژوند رنگونه خبرونه دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکو اونۍ پورې مو په مهربان خدای سپارو. بریالي هوسا او صحتمند اوسئ.
سلام و خسته نباشید، با برنامه دری رادیو آزادی خوش آمدید.